درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه له تېرن راډیو ډیرو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال د 13 میاشتې 13 د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثاني د 18 او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر د 18 نېټه ده. زامن الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمولو سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به افغانستان د جګړې لډګره د جیو پولیټیکی سیالۍ تر صحنې پورې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو وړاندې شي. ورپسې به هم د وطن او کډوالۍ پروګرام یوه نوې برخه واورئ، او وروسته به هم ستاسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ. په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوی پروګرام تاسو ته خپور شو، چې له دې سرباز موږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د غزې د اوربند له تړون څخه د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ، له ایران څخه د ترامپ مننه، دوه کاله په امریکایي وسلو سره په غزه کې نسل وژنه، او د حامد کرزي له لوري پر افغانستان د پاکستان د بریدونو غندنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ویاندې وویل له فلسطیني ملت څخه د تهران ملاتړ یوازې سیاسي دریځ نه دی، بلکې د خپل برخلیک په ټاکلو کې د ملتونو د حق او د ظلم او اشغال پر وړاندې د مقاومت په ژوره عقیده ولاړ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ویاندې فاطمه مهاجرانی د غزې د اوربند له تړون څخه په ملاتړ سره ټینګار وکړ چې په غزه کې د سینوستي رژیم د جنایاتو بندیدل د کار پای نه دی، او د دې جنایتونو عاملان او مرکونکي باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي. فاطمه مهاجرانی له المیدین شبکې سره په خبرو کې له هر وخت او له هر هغه نوښت او اقدام څخه د ایران بشپړ ملاتړ اعلان کړ چې د غزې د نسل وژنې سمدستي درولو اعلان لامل شي، او زیاته کړه ایران به له هغو طرحو ملاتړ وکړي چې د اشغالګرو ځواکونو وتل، بشري مرستو ننوتل، د فلسطیني بندیانو ازادي او د دوی بنسټیزو حقونو تحقق پکې شامل وي. د امریکا ولسمشر تیره پنجشنبه په یوه وینا کې د غزې د سولې طرحې د ملاتړ له امله له ایران څخه مننه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره پنجشنبه د فنلند له ولسمشر الکساندر استاب سره په ګډ خبري کانفرنس کې دې ته په اشاره سره چې تهران د غزې د سولې طرحې ملاتړ کوي وویل تهران مننه. ټرمپ د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې د سولې طرحې په چوکاټ کې د غزې د خلکو د احتمالي وتلو په اړه پوښتنه کوله وویل هیڅوک به دې ته اړ نه شي چې هغه ځای پرېږدي، او بالکل برعکس دی، دا د سولې یوه غوره طرحه ده او ټول د دې طرحې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسو به د اوکراین په اړه د توافق لپاره فشار ته دوام ورکړی وویل هو، او متحده ایالات ناټو ته د وسلو پراخ خرڅلاو په حال کې دی، او دا ایتلاف دا وسلې اوکراین ته ورکوي. د یمن د انصر الله غورځنګ مشر وویل چې په غزه کې دوه کاله نسل وژنه او قتل عام د ملکیانو پر ضد د امریکایي سترو بمونو په کارولو سره ترسره شوی دی. سید عبدالملک بدرالدین وویل په تیرو دو کلونو کې د اسرائیل تیری تر ټولو وینې تویونکی جنایتکارانه او ظالمانه تجاوز و، او دا رژیم د فلسطین له اشغال راهیسې په دوامداره توګه تیری کوي. د انصار الله غورځنګ مشر زیاته کړه اسرائیل په قصدي توګه ماشومان او ښځې په نښه کړي، او ملکیان د قتل او ویجاړولو په توګه او د ویجاړیو په ټولو وسیلو سره وژني. عبدالملک بدرالدین په دې په ټینګار سره چې اسرائیل د غزې خلک په سخت خوراکي محاصره کې اچولي، تر دې چې د ماشومانو لپاره د شیدو پوډر د ممنوع توکو په سر کې وو، وویل دې رژیم د غزې خلک د اوبو له محرومیت سره هم په نښه کړي. چې دا یو ډیر وحشانه او تجاوز کرن عمل دی. د انصار الله غورځنګ مشر زیاته کړه اسرائیلو همدارنګه درمل منع کړي، روغتونونه ویجاړ کړي، طبي کارکوونکي پنخه کړي او روغتونونه د دې اشغالګر رژیم د بریدونو اصلي موخو څخه و. د ایران د اسلامي جمهوریت کرنې وزارت مرستیال اعلان وکړ چې د ایران کرنیز محصولات اتیا هیوادونو ته صادرېږي. د ایران د کرنې وزارت مرستیال محمد مهدی برومندی وویل چې د بڼوالۍ په برخه کې د بهرنیو اسعارو عواید له 2.9 میلیارډ ډالر څخه 4.3 میلیارډ ډالر ته لوړ شوي دي. هغه زیاته کړه شربه د محصولاتو د شناخت پاڼې جوړول د کورنیو بهرنیو بازارونو لپاره اړین شي. محمد مهدی برومندی د ایران په صادراتو کې د پستې ځانګړي مقام ته په اشاره سره وویل پسته هر کال شاوخوا 1.2 میلیارډ ډالر بهرني اسعار هیواد ته راوړي او ایران د 650,000 هکتاره پستو باغونو سره په نړۍ کې لسترو تولیدونکو څخه دی. د ایران د کرنې وزارت مرستیال همدارنګه د کورنیو علومو او داخلي ظرفیتونو په بنسټ ټینګار وکړ او ویل چې دا د ایران د خوړو امنیت د پایښت یوازینۍ لاره ده او دا برای د بزګرانو او خلکو د همکارۍ له امله د سختو اقتصادي شرایطو سره سره ترلاسه شوی دی. د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي په وی خبر پاڼه کې پر کابل، پکتیکا، ننګرهار او خوست ولایتونو د پاکستان بریدونه غندلی او دای د ځمکنۍ بشپړتیا او نړیوالو قوانینو سره ټکر کې اقدام بللی دی. هغه ویلي پاکستان له هر ډول نړیوالو قوانینو سرغړونه کړي. په خاني ولسمشر ویلي چې د افغانستان په تړاو د اسلام آباد تګلارې هر وخت غیر مسؤلانه لنډپالې او د پایلو د درک کېدو خلاف دی. دغه په خبره پاکستان چې اوس مهال له کومو ستونزو سره مخ دی دای د همدې ناسمو پالیسیو زیږنده ده. کرزی له پاکستانه غوښتنه کړې چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو په پام کې نیولو سره د تاوتریخوالي او تیرستلو پر ځای باید خپلې تیروتنې درک کړي. نوموړی ټینګار کړی چې پاکستان دې له زیانه ډکې تګلارې بیا له سره وارزوي او له افغانستان سره دی د ګاونډیتوب د حقونو او نړیوالو اصولو له مخې دوستانه او متمدن تعامل وکړي. د افغان طالبانو ملي دفاع وزارت د پاکستان له لورې د افغانستان د هوایي حریم نقص په کلکو ټکو غندلی. یاد وزارت ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقص کړ. ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د پکتیا په مرغۍ ساحه کې یو ملکی بازار بمبار کړ او د پلازمینې کابل قلمروی هم نقص کړ. د افغان طالبانو ملي دفاع وزارت دغه عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بې ساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام بلل دی. یاد وزارت زیاته کړې چې له خپل حریم څخه دفاع زموږ حق دی او له دې اقداماتو وروسته که وضعیت هر څومره تنګلی کېږي عواقب به یې د پاکستان پوځ ته راجې وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تېره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې د څیرمه د پکتیا ولایت په مرغۍ سیمه کې د ملکي خلکو پر یوه بازار بمباري هم کړې ده. افغان طالبانو له شاوخوا 40 ساعته ځنډ وروسته ومنله چې پاکستاني پوځیانو پر کابل او پکتیا ولایتونو هوایي بریدونه کړي خو د هدف اوختې مرګ ژوبلې او زیانونو په تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په تازه برید کې 11 پاکستانی پوځیان وژل دي. تر اوسه د راپورونو پر اساس د برینن سهار د خیبر ولسوالۍ په 13 سیمه کې پر حیدر کنډو کنډک شوی دی. رسنۍ زیاتوي چې د برید مسؤلیت د ټي ټي پي اړوند د اتحاد المجاهدین ډلې منلی دی. د پاکستان پوځ دغه برید په تړاو څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د پاکستان پوځ ادا کړی و چې وروستیو عملیاتو کې 22 د ټي ټي پي وسلوال وژلي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې پاکستان د خپلو تیرو کړنو سزا ویني او حل لارې خبرې یادوي نه پوځي جګړه. تر دې وړاندې افغان سولې لپاره د امریکا پوځي ځانګړي استازي هم پاکستان ته له پاکستاني طالبانو او نورو جګړه کوونکو ډلو سره له جګړې د خلاصون لپاره د خبرو اترو لاره وړاندیز کړې وه. او وروستۍ خبر هم دا چې د هند بهرنی چارو وزیر جی شنکر د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هند به په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیزي. هغه سفارت چې 4 کاله مخکې تړل شوی و دا یو مهم پرمختګ بلل کېږي ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هیواد سره د هند د ډیپلوماتیک اړیکو پراختیا ښیي.
هند په 2023 کال کې وروسته له هغه چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته واک ته ورسېدل خپل سفارت بند کړ، خو یو کال وروسته یې په کابل کې یو کوچنی ډیپلوماتیک دفتر پرانست چې د سوداګرۍ، درملنې او بشري مرستو د همغږۍ لپاره کار وکړي. اوس مهال شاوخوا 11 هیوادونه لکه چین، روسیا، ایران، پاکستان او ترکیه په کابل کې فعال سفارت لري، خو روسیه یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د افغانستان د جګړې له ډګره د جیوپولیټیکي سیالۍ تر صحنې پورې. د امریکا له وتلو 4 کاله وروسته افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې په مرکز بدل شوی دی. افغانستان د امنیتي ستونزې له حالت څخه ستراتیژیک فرصت ته د تاریخي بدلون په حال کې دی. د لیتیوم او میسو پراخې زیرمې، د ترانزیټي بې ساري او ځانګړې موقعیت سره نړیوال جیوپولیټیکي نقشې ته د دې هیواد د بیرته راګرځېدو زمینه برابره کړې ده. د پارس ټوډی د راپور له مخې چین د طالبانو د سفیر په منلو او کابل ته د کمربند او لارې نوښت سره د یو ځای کېدو بلنه ورکولو سره د اقتصادي لیدلوري په لټه کې دی. روسیې د ترهګرو له لیست څخه د طالبانو په ایستلو او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې متحد په توګه د هغوی په یادولو سره په منځنۍ اسیا کې د نفوذ ټینګولو په لټه کې دی. هندوستان که څه هم په رسمي توګه افغان طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، په کابل کې د خپلې استازولۍ په بیا پرانستلو او د دې ډلې د سفیر په منلو سره د نویو معادلو په میدان کې د حضور لپاره عملي ګامونه اخیستي دي. د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند لپاره د فرصت کړکۍ پرانستې ده. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د نویو واقعیتونو په درک کولو سره د ترهګرۍ له لیست څخه د افغان طالبانو له ایستلو څخه نیولې بیا تر ډیپلوماتیکو اړیکو جوړولو پورې د افغانستان له ترانزیټي موقعیت څخه د ګټې اخیستنې په لټه کې دي. د دې بدلون تناقضي ټکی د سیمه ییزو تماسي ډلو جوړېدل دي، چې له یوې خوا د افغانستان د ثبات غوښتونکي دي او له بلې خوا د افغان طالبانو پر چلند څارنه کوي. دا بهیر که څه هم له امنیتي ننګونو سره مل دی، خو دا ښیي چې افغانستان نور نشي کېدی له پامه وغورځول شي. د افغانستان راتلونکی نور د جګړو په میدانونو کې نه، بلکې د اقتصادي او ستراتیژیکو خبرو اترو پر میزونو ټاکل کېږي. د طالبانو د تر واکمنۍ لاندې افغانستان د سیمه ییزو څو اړخیزو خبرو اترو په مرکز بدل شوی دی. د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا تماسي ډلې او همدارنګه د ایران، روسیې، چین او پاکستان په ګډون د 4 اړخیزې ډلې جوړېدل د دې حقیقت د سیمه ییز درک څرګندونه کوي چې د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو هیوادونو د امنیت او پرمختګ لپاره اړین شرط دی. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان راتلونکی نور یوازې په کابل کې نه ټاکل کیږي. د سیمې پلازمینې له مسکو څخه تر بیجنګ او له تهران څخه تر تاشکند پورې ټول د دې هیواد په تحولاتو کې رول لوبوي. دا ګډ ونډه که څه هم له ننګونو سره مل ده، خو کولی شي له انزوا څخه د افغانستان د وتلو او په تدریجي توګه له سیمه ییزو معادلو سره د هغه د یوځای کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د سیاسي تبصرې پای.
د
دوستانو بیا هم تاسو هر اغلاس ویو دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو هم زموږه تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو تاسو ته زموږ نور پروګرامونه پر لپسې نشیږي چې تاسو به د میانې دو جهان یا هم د کډوالۍ او مهاجرت په تړاو پروګرام واورئ. ورپسې به د هر کله راشه پروګرام چې ستاسو په خپلو لیکونو غږیزو پیغامونو باندې مشتمل دی هغه به واورئ. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstory.ir/biz چې پکې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی لوستلی او اورېدلی شي. تر بیا تاسو په لویه وبخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه. خشیبې ولرئ.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې هم اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد. مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. عزیزانو د پروګرام په دغه برخه کې زفاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبدي سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو چې د وطن او کډوالۍ د خبرونې و تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دې برخه کې به د هلي سرحد لالهاندی او په شزو باندې د کډوالۍ د ناوړه اثراتو او اغیزو په هکله له تاسو سره بحث وکړو. از مور سره د خبرونه تر پایا پورې ملو وسی. ل یوې لوندې د مینا ورستا بیا به راګرځو تاسو حضور ته.
زه هم په خپل وار سره د وطن او کډوالۍ د پروګرام ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې په دې خاورین نړۍ کې هر چیرې چې یاست زړونه مو آرام او ذهنونه مو ویښ وي. کډوالۍ یوه زاړه کیسه ده، خو مهاجرې ښځې دې کتاب ته یو نه لوستل سوی او له کړاوونو ډک فصل یعنی څپرکې ورزیاتوي. دا د دوو نړیو غږ دی او دا فصل د هویت له لاسه ورکولو او پټو ناوړه ګټه اخیستنو کیسې ته بېله سوې ده. نن موږ غواړو هغو زخمونو ته پام وکړو چې اکثره د مهاجرت د خوبونو تر سیوري لاندې پټ پاتې کیږي، هغه زیانونه چې په ځانګړي ډول د ښځو پر اوږو فشار راولي. راځئ چې له ازادۍ سره بلد شو. آزاده په خپله مورني ټاټوبې کې د غاښونو یوه بریالۍ ډاکټره وه. کلونه یې زده کړې کړې وې، خپل کلینیک یې درلوده او کورنۍ یې پرې ویاړ کاوه. کله چې یې د مهاجرت پریکړه وکړه ټول اسناد او کاري مخینه یې په دقت سره په یوه فایل کې منظم کړل، په دې هیله چې په نوي وطن کې به خپل مسلکي ژوند له سره پیل کړي. خو نوی وطن ته ننوتل د یوه نوي اټکلیدونکي فصل پیل و. هغې میاشتې میاشتې د خپلو اسنادو د ژباړې او تایید لپاره وخت لګولی وې. هر ځل یوه نوې پلمه. ستاسو تعلیمي سیستم بیل دی، ستاسو کاري تجربه دلته معتبره نه ده. تاسو باید د شپږ میاشتنی کورس بشپړ کړئ. آزاده چې له انتظار څخه ستړې سوې وه او کار ته یې اړتیا درلوده بالاخره د غاښونو ډاکټرې د مرستیالې په توګه کار پیل کړه. یوه داسې دنده چې نه د هغې زیاتې زده کړې ته اړتیا درلوده او نه یې د هغې پخواني مقام او عزت درلودی. بیا یې له یوې بلې پیښې سره مخامخ سوه. د هغې خاوند چې هغه هم لوړې زده کړې درلودې ډېر ژر او د کمو خنډونو سره په یوه انجینیرینګ شرکت کې دنده پیدا کړه. هغه دنده درلوده، هویت یې درلودی او ټولنیزې اړیکې په چټکۍ سره پراخې سوې وې. خو آزاده د غاښونو ډاکټرۍ سند سره اوس اکثره په کور کې وه، پر ورځنیو کارونو بوخته، له مسلکي ټولنې څخه لیرې او د مسلکي تنزل په حس کې ډوبه سوې وه. هغې احساس کاوه چې نه یوازې خپل وطن بلکې خپل مسلکي هویت یې هم له لاسه ورکړی دی. د مسلک له لاسه ورکولو دا ژور درد هر ورځ پر آزادۍ دروند بار و.
د ازادي کیسه یو استثنا نه ده، دا یو نړیواله او احصایوي ښکارنده ده. دا ښکارنده په علمي محافلو کې د مسلکي تنزل په نوم یادیږي. په لویو مهاجرو منونکو ټولنو کې ترسره شوې څېړنې ښیي چې متخصصې مهاجرې ښځې له دوو لویو ننګونو سره مخامخ دي. لومړی، د اسنادو او تجربې نه منل. د ترسره شویو څېړنو له مخې یوازې شاوخوا 13% هغه مهاجرې ښځې چې د پوهنتون زده کړې لري کولی شي په نوي هېواد کې په خپلو مسلکي دندو کې کار وکړي، او دوهم دا چې د لاسرسي توپیر موجود دی. په مقابل کې یوازې 20% د ښځې هغو دندو ته لاسرسي پیدا کوي چې د دوی په مورني وطن کې د پخوانیو دندو سره ورته والی ولري. د مهاجرو ښځو د مسلک او د اسنادو بې اعتباره کېده دغې ښځې نوکری یا کم عاید لرونکو دندو خواته ور ټېله کوي، چې نه یوازې بشري سرمایه ضایع کوي بلکې په مقصد هیواد کې د جنسیتي معاشونو واټن ژوروي. سربیره پر دې، په نوي کلتور کې د کورنۍ د پالنې اضافي بار پر ښځو باندې فشار راولي. ډېرې مهاجرې ښځې په داسې حال کې چې هڅه کوي ژبه زده کړي او خپله مسلکي جایګاه ومومي، باید له نوي کلتور سره د اولادونو د سمون او د کور د مدیریت اصلي بار هم پر غاړه واخلي. په داسې حال کې چې نارینه اکثره ژر تر ژره خپل مسلکي او ټولنیز هویت بیا ترلاسه کوي.
مهاجرت یوازې له مبدا هیواد د پرېښودلو په معنا نه ده، کله ناکله د زیانمنتیا په نامعلومې لارې کې د ورکېدو په معنا ده. احصایې حیرانوونکې دي. اټکل کیږي چې هر کال له 500,000 څخه زیات کسان یوې لویې مهاجر منونکي هیواد ته په قاچاق سره ورځي. د دې احصایې یوه مهمه برخه ښځې او نجونې دي چې د لارې په اوږدو یا د رسېدو وروسته د استثمار، جبري کار یا جنسي ناوړه ګټه اخیستنې قربانیانې کیږي. د قانوني اسنادو د نه درلودلو د امله زیانمنتیا، د ژبې خنډونه او نابلدي، او د پولیسو له لوري د ایستلو ویره، دوی چوپتیا او د دې سختو او ناوړو شرایطو زغملو ته اړ باسي. یو بل لوی کړاو له کورنۍ څخه جلا کېدل دی. په ځینو هیوادونو کې د کډوالو په وړاندې سخت قانوني تابعیاوي د مور او پلار د ایستلو لامل کیږي. نړیوالې احصایې ښیي چې په یوه ځانګړې قضیه کې له 500,000 څخه زیات ماشومان په مقصد هیوادونو کې له خپلو کورنیو څخه جلا پاتې سوي. دا ماشومان او یا هم د هغوی میندې چې په نوي وطن کې یوازې پاتې دي، د نه جبرانېدونکي نفسیاتي زیانونو سره مخ کیږي.
جلا کېدل، تبعیض او د مهاجرت د لارې کړاوونه ښځې له نفسیاتي پلوه په یوې زیانمنې ډلې بدلوي. د یوې ښځې لپاره مهاجرت یوازې د استوګنې د ځای د بدلون په معنا نه ده، بلکې د هغې د هویت او حتی روح لپاره یو لوی کړکیچ دی. موږ باید د بیلتون ژور درد هیر نه کړو، هغه غم چې د وطن نشتوالي، دندې له لاسه ورکولو او په یوه پردي هېواد کې یوازې پاتې کېدو ګډوله ده. د کډوالو په اړه څېړنې ښیي چې ښځې د سخت نفسیاتي ناخوالو له خطر سره هم مخامخ دي. لومړی، له پیښې وروسته د سټرس ناخوالې، د جنگ پر مهال او یا د کډوالې د لارې په اوږدو کې د مستقیم تاوتریخوالي تجربه، پر شمول د جنسي تیری غمجنې راپورونه، د اقامتي وضعیت له نامعلوم برخلیک سره په ښځو کې د دې ناخوالي کچه په پراخه توګه لوړوي. دوهم، خپګان او استرس. اوږدمهاله بیکاري، د ژبې خنډونو له امله د اړیکو نشتوالی او ټولنیزه ګوښه توب ښځې د خپګان او د خوب ناخوالو سره هم مخامخ کوي. دریم د ځان د وژلو لپاره اقدام، د تعلق نشتوالی او ټولنیز ملاتړ له لاسه ورکول د کډوالو ښځو په میانځ کې د ځان وژنې افکار او اقداماتو خطره ډیره زیاتوي. غم او ناهیلي بله ناخواله ده. فکر وکړئ چې بیکاره یاست، د نوي هواد په ژبه نه پوهیږئ او نشئ کولای له چا سره خبرې وکړئ. دا ټولنیز انزوا او اوږدمهاله بیکاري په چټکۍ سره ښځه د خپګان او اندېښنې سره مخامخ کوي. یو بل فشار چې د ښځې په اوږو باندې وي د ژباړې بار دی. په ډیرو مهاجرو کورنیو کې دا مور ده چې باید بانکي کارونه، اداري لیکونه او حتی د ماشومانو د ښوونځي چارې په مخ بوزي او ژباړه وکړي. دا دوامدار مسؤلیت سخت نفسیاتي ځوړتیا هم رامنځته کوي. د ناهیلي توب خطره هم یوه بله موضوع ده. کله چې یوه ښځه احساس کوي چې نور نه خپل پخوانی مسلکي ځایګی لري او نه پیاوړی ټولنیز ملاتړ او له بلې خوا د خپلو اولادونو سره ژور واټن ویني، د تشوالي احساس کوي. ماشومان په چټکۍ سره نوې ژبه او کلتور زده کوي او مور په تیر وخت کې یوازې پرېږدي. دا د نسلونو ترمنځ د واټن اختلاف زیاتوي او د مور نفسیاتي روغتیا له خطرې سره مخامخ کوي.
د شپو لپاره مهاجرت یوازې د ستوګنې جغرافیایي بدلون په معنا نه ده. دا یوه هویتي کړکیچ ده چې له اقتصادي، ټولنیز او نفسیاتي زیانونو سره ملګرې ده. موږ باید د بیلتون غم څخه غافل نه سو، هغه غم چې مهاجرې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. دا غم د وطن نشوالي، مور او پلار د نه لیدو، مسلکي جایګا له لاسه ورکولو او په مورني وطن کې د پیاوړي ټولنیزې شبکې د ملاتړ له لاسه ورکولو ګډوله ده. د ژبې خنډونه یعنی نابلتیا په نوې ټولنه کې د اغېزمنو ویناوالو په توګه په بدلېدو کې ناتواني او د لارې د کړاوونو څخه پاتې زخمونه د مهاجرو نسلونه اغېزمنوي او د مور، پلار او اولادونو ترمنځ ژور واټن رامنځته کوي. په پای کې د کوربه ټولنې په اوږو یو درون مسؤلیت دی چې د سترګو د پټولو په ځای دا ځانګړي جنسیتي زیانونه وپیژني او د مهاجرو ښځو د مسلکي هویت او نفسیاتي روغتیا ساتنې لپاره ملاتړي پالیسۍ عملي کړي. د آزادې او زرګونو نورو ښځو کیسه یوه ترخه یادونه ده چې هیڅ مهاجرت بې لګښته نه دی. د وطن او کډوالۍ پروګرام هڅه کوي د دې پټو لګښتونو ژغ ووسی. تر بل پروګرام پورې چې له نوي موضوع سره ستاسو په چوپړ کې تیاریږو، تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا
راشا
قدمونه په لیمو هر کله راشي د اخلاص غېګه به تلوي زموږه خلاصه د لوی پتمن او نیامن خدای په نامه. د تهران رادیو د پښتو خبرونې د هر کله راشه د ګلبن خواږه او عزتمنو اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. په دې هیله چې روغ رمټ او د خوشحالۍ په جامو به پټ یاست انشاءالله. په نننۍ هر کله راشه ګلبن کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
زه هم مېرمن فاطمی اول تاسو ته لمینه اخلاص ډ ګډې ګډې سلامونه وړاندې کوو. بیا خپلو ګرانو میناوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټه د خپل هر کله راشه پروګرام د ګلمن خوندورو سپو ته ناست وي او د خپلو خواږو خواږو ملګرو میناناکو خبرو ته به غوږ وي انشاءالله. نو پر کله راشه پروګرام کې د نورو ګلانو د شاملېدو لپاره د واټساپ د ګروپ نمبر هم سو خدمت تا وړاندې کوو. په دې هیله چې لخپل نورو ملګرو او خپلوان او دوستانو سره هم شریک کړي. نو د غشبره در سره ولي کې 00 د ایران کوډ دی 9 9 6 6 4 5 6 6 3. همداشان پښتو 998@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی بریښنا لیک پته ده او تاسو په دغه پته خپل لیکنه او غږیز پیغامونه مونږ ته رالیږلی شئ. parstoday.ir/psao.iranradio.ir/ps زمونږ ویب سایټونه چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه، همداشان ادبي، کلتوري، دینی مطالب لوستلې او اوریدلې او کتلې شئ. ګران اوردونکو، دلته یو لنډه شانته د ماخلو بیا راګرځو د تاسو رسیدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو ته.
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا هر کله راشه وایو ستاسو حضور ته په دغه ګلبان کې. جمیل صاحب وارد ورزو د قدرمنو اوریدونکو را لېږلې مطالب ته په سر کې زموږ یو قدرمن اوریدونکو یو ډیر په زړه پورې کیسه مشتره لېږلې چې د موجوده حالات او د انسان د خپلو کړو وړو او چلن ته په پام سره ډیر په زړه پورې لنډ کیسه مشته را ډالې کړي چې زما په خیال پزړه پوری به ان شاء الله. نو په دغه ګلبن کې قدرمنو کسانو چې هغه ته په تمدینو واوري د پاکستان د نوشار ضلع ریاض خان را سره یو ډیر پزړه پوری لپند ډکه کیسه شریک کړي.
د نوشار نه را لګلې
کنه چې وای نو شهر دی یا نو شهر؟
دا نو شهر دی خانم
فاطمه. او دلته نو خار یا نو شهر؟ راځي چې خپل خبرو ته پام وکړو او چې اخر څه وایي دا قدرمنه.
خو بیا څه وایي؟
بیا وایي چې ژبه داسې وسیله ده چې
زړونه
ماتوي او د انسان پر روح باندې داسې پر هرونه رامنځته کوي چې شاید د عمر تر پایه پورې ونه رغیږي او هیڅ درمل یا پښیمانی رغولای نشي. خو همدغه ژبه ده چې ټول خپلوان او دوستان او خلک ورسره ځان ته را جلبولای هم بشي. بیا وایي چې البته په همدې ژبه باندې د یو انسان عزت، وقار او پت لمنځه تللی شي. هغه عزت او وقار چې د کلونو کلونو زحمت او هڅول په بدل کې ترلاسه شوی وي. البته همدغه ژبه ده چې هم کلا ده هم بلا ده. د ژبې خوږلت تا د ټولو په وړاندې سرلوړی او قدرمن جوړوي او هم دغه ژبه ده چې د اسلام غوره او په زړه پورې تعلیمات هم خپروي او دا په خپله یو جهاد دی. نو راځئ چې مخکې له دې چې څه وایو فکر وکړو، ځکه چې زموږ خبرې د بل انسان زړونه ماتولی شي یا یې روح ته داسې ټپ رسولی شي چې هیڅکله ونه رغیږي. خو بیا هم هغه ژبه ده چې په خوږو خوږو خبرو سره یې هر څه ځان ته کاژلی شو او هر څوک ورسره خپلولی شو. نور نو اختیار ستاسو، یعنی د تاسو د تاسو چې څه وایي. جمیل صاحب په فارسی کې یو متل دی، وایي 100 بار بیاندیش 1 بار بیانداز.
ډیر ښه، ډیر اعلی. واقعي چې مینو فاطمی تاسو خبره چې خپل خلا هم بلا ده هم کلا ده ګور باقی چې د ژبې ټپ ډیر بیا جوړ بی. زکه خو مولای متقین حضرت امام علی علیه السلام فرمایلی چې د تورې ټپ ممکنه ده ورغیږي، خو د ژبې زخم یا ټپ هیڅ کلا بیا نه رغیږي. نو الله پاک دې مونږ ټول ته د خو خبرو توفیق راکړي او له بدو خبرو او بد چلن سره مبیا الله مونږه ترې وساتي. امین یا رب العالمین. بنو فاطمی څنګه خو خو مونږ د ژوند د موکو
خسمه یو ځل بیا درته په ورین تندې هر کله راشوایو جمیل صاحب. دغه زموږ قدرمنو اوریدونکو څو متلونه موږ ته راستولی، که تاسو خوښه وي تاسو وایاست یا زه وایم،
بس که یو نوبت نوبت بي وایو.
په دغه متلونه کې وایي چې ژنده که د پلار ده
نو په وار ده، بیا وایي چې مه کوه په چا چې وبه شي په تا.
رښتیا هم دغسې ده، ول که زه زه ابازو له برازي،
که غر لوړ دی خو په سر یې لار ده.
په یو ګل پسرلی نه کېږي،
هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
واقعا خپل کور ساته، گاونډی غل مه بوله.
ما بوله همداسې دا ډېر ښه په زړه پورې متلونه وو. دا هم زموږ یو قدرمن ملګری او تکړه شاعر ادیب او د دینی چارو کارپوه ښاغلی محمد رحیم د خدای بخلي کمبرلی خان یو ډېر عارفانه کلام راسره شریک کړی چې وایي دغه کلام د کمبرلی خان د دیوان په شپږ نویم مخ یا صفحه باندې دی، او دا دوه نیم سوه کاله مخکې ویل شوی چې وایي په رخسار یې تورې زلفې پیچ و تاب دی، له هر پیچی پیدا گل د گلاب دی، د جنت په سل سبیل پراته سنبل دی، که په زلفو پټ د لب لبې لباب دی. مستحق یم که زکات د حسن راکړې سیم و زر د ستا د مخ تیر مکفاف دی، شین لوګی بده اه تل ورزن خیزی چې زړونه ستا د مخ په اور کباب دی، د قیامت عذاب هغو وتا معاف دی چې د ستا د کوڅې خاورې په حساب دی. په جنت جاویدان به مشرف شي، په جنت جاویدان به مشرف شي چې داخل د معنوي علم په باب دی. امیدوار یم د کرم قمبرلی دی، امیدوار یم د کرم قمبرلی دی، حسن حسین د جنت شاه شباب دی.
ډیر اعلی، امیدوار د کرم قمبرلی دی، حسن حسین د جنت شاه شباب دی. ډیر په زړه پورې عارفانه کلام دی جمیل صاحب. خدای تعالی دی د قنبر علی خان پر قبرونو او رحمتونه ووروي انشاءالله. نو د ښاغلي محترم ډاکټر دورانی صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو چې زموږ سره دغه کرام شریک کړي. نو د خدای بخښلی قنبر علی خان د دغه عارفانه کلام په اوریدو سره د خدای بخښلی رحمان بابا یو شعر هم راته یاد شو. وای چی په حسن تکبر در نه وانشی، ای رحمانه تور و خاورو کې پراته دی
ډېر ګلونه ډېر خشیر.
وای دا د ګل غوندې مخونه به ټول وران شي، مرګ یوسف غوندې شایست
قبر ته یوړ. ډېر اعلی، حقیقتا چې په ډېر زړه پورې او ډېر خیستا شیرونه لا معرفت او معنا و ډکو میرمن فاطمی. نو دام زمونږ یو قدرمن رور او دار کلرا شد گل بڼ خوږ گل ښاغلی ګلولي لا خو څخه د عطاالله جان یو غزر رالیږلی چې وایي چې رڼا مې پرې د ستړي ژوندون شپې دي، ګرانې دوې سترګې دي دوې بلې ډیوې دي، دا په هر قدم چې سلی د وفا دي، په دې لار دلی زمونږه قافلې دي. پر رخسار یې الوی رنګونه ناڅي، پر رخسار یې الوادی رنګونه ناڅي، که د ګل نه پورته شوي غرغرې دي، چې دا مونږه یو خپل ځان ته حیرت وړي، که په مونږ پورې حیرانې آینې دي. محبت دی که الفت دی او که مینه، دا لفظونه په دې خار کې بے معنا دی، د دنیا د بازار نوم قصه خانی دی، د دنیا د بازار نوم قصه خانی دی، دلته هر سړی راوړي څو قیسې دی. وی جان دلته په نغمو باندې قد غندې، د دې بڼ د شنو توتیانو ژبې پرې دی.
ډېره ښه، زبردست. جان دلته په نغمو باندې قد غندې، د دې بڼ د شنو توتیانو ژبې
پرې.
نو د بڼ د توتیانو ژبې د خدای پاک هر وخت خلاصې ولري انشاءالله، او په نغمو دې ټوله فضا ډکه کړي. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې کلام دی. نو خدای پاک دې پر ډېر
ورهمیږي ان شاء الله. او نو داسې
دا
دا شیر چې کوم مو د خپل ګران قدردان رور خاغلی ګولولی را لګل او شیر د اتولا جان سره،
یعنی هغه شاید مرشوی به چې
والله نو خوب کم مرشوی دی وی الله دې ان شاء الله
ان شاء الله رحمت
ژوند دی لري او کم مرشوی د شاعران خو منو فاطمی 2000 نمبر کې ځکه خلکو شیرونو کې الفاظو کې ټکیو کې زونو کې موجود دی ان شاء الله.
یو ځل بیا ډیر ډیر مننه د خوست ولایت د اوسیدونکو شاغلی ګولولی خان صاحب، نو دا هم د افغانستان د کونر ولایت څخه شاغلی عزیز الله همتیار صاحب هم په زړه پورې درنې خبرې را لېږلې. نو ګورو چې دا درنې خبرې څه شوې دي. همتیار صاحب وایي چې که غریب شوي خلک به وپېژني، که ناروغ شوي د روغ صحت قدر به وپېژني، که دوکه دی وخوړه هوښیار بشي، که ولوېدې د پورته کېدو احساس به درته پیدا شي، که مسؤول شوې د پلار قدر به در معلوم شي، که خلکو پرېښودې آخر به د ځان ته پاته کېدو هنر ترلاسه
کړې،
که سخت کار ته دې مخه شوه زړه به دې غټ شي، که بې وسه او ناتوانه شوې خپل خالق به در په یاد شي. لنډه دا چې د ژوند هره نادوده او ناخواله موږ ته ضرور یو څه په لاس راکوي. نو مه غمجنه کېږئ او مه ناهیله کېږئ، په هر حالت کې سخت کار وکړئ او په ذهن مو د خپګان ګرد مه پرېږدئ. لیرې نه ده چې یو وخت به هر څه چې تاسو غواړئ ستاسو ژوند ته راشي او هر هدف به ترلاسه کړئ.
ډیره ډیره مننه کوو د ګران همتیار صاحب په خبرو کې هیڅ شک نشته او په دې کې هم هیڅ ډول د بلې خبرې ځای هم نشته. نو ګورو چې خپل خواږه اوریدونکي په دې اړه څه نظر لري. د همتیار صاحب یوا دنیا مننه هیله چې دغه اړیکې بر سره بیا هم ټینګه ساتي او له خپلو خو او غوره خبرو او پندونو مو به انشاءالله خبرې. مېرمن فاطمه اوسم له دې مخکې چې د خواږه اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته مخه کړو، نو که خوښه دې وه لنډه دمه به وکړو.
سمه ده. عزتمن اوریدونکو اوسم زو د غږیزو پیغامونو خواته او په دغه د پروګرام په دغه برخه کې د محترم زاکر شاه پیغام اورو چې موږ ته او زموږ اوریدونکو ته څه ویل دي.
السلام علیکم، زه زاکر شاه د جمهوریت خبر ایجنسی نه ټول ورو تهران اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. او د سلام نه پس غواړم چې په غزه کې د مظلومو فلسطینیانو سره کوم ظلم او زیاته وشو د هغې باره کې څه ووایم. نتنیاهو او ټرمپ چې کوم دی هغه خو اوس وایي چې مونږ بې بس شو. ٹرمپ چکم دے د خپل صدارت په ابتدائی اصلور ورځو کې ویلو کا حماس زمونږ یعنی د اسرائیل هغه قیدیان رخلاص نکړل، نو مونږ به چکم دے د غزنه جهنم جوړ کو. او خو اوس چونکې یو کال اوسو او دی ملغون تن یعنی ٹرمپ یو شیطان او زور توایم چې دا خو یو بدمست هاتی وی لگا اتی لیونه نشي چې ټوپونه وهی یعنی د کابونه وزي هغه چې اغلا پخلا هر سره زی هغه بیا وای. اوس دا ملغون بیا وای چې کچرې حماس درو سلور ورځې کې مونږ لا د بیس نکاتی جنډې چې کومه مونږ پېښ کړې دا هغه مونږ لا جواب را نه کړو او زمونږ کې ریان را خلاص نه کړل، نو مونږ به بیا غوړو او مونږ ته به دا اختیار حاصل وي، نتنیاهو ته به دا اختیار حاصل وي چې هغه په غزه کې څه کولی شي، هغه به بیا کوي او هغه به د غزه نه جهنم جوړوي. نو دلته سوال دا پیدا ویږي چې غزه خو اول نه جهنم دی او بلکې مونږ په آسان الفاظو کې بدا وایو چې غزه دا د امریکې د اسلحې ټیسټ کولو دپاره یو لیبارټری ده، او په دویم جنگ عظیم کې چې کم بمونه په هیروشیما او ناګاساکی باندې لړل شوی او په هغې کې کومه تباهي شوې او د هغې نه زیاته تباهي چې کوم د اسرائیل او امریکې په غزه کې په مظلومو فلسطینیانو وکړه، یعنی د هر شی انفراسټرکچر تباه شو، هر څه تباه کړل. نو دی نور جهنم ست وای چې دی وای چې مونږ به دا کېریان نخلاص نکې، نو مونږ بیا چې کم دی مونږ ته اختیار دی مونږ به غزه نه جهنم جوړ کو. د عام عوام د قتل غرت نه واخلې ان تر دې چې دی د خوراکي سوکو چې کم شي نه دی کم خوراکي مواد بیا غیب بند کړل، او بوک چې کم مونږ ورته وای چې لوګي یو هتیار باندې استعمال کړه، او بل دا چې د جنگ کم اهداف دی ځان ته مخه تکړیو هغه لمونه رسیدل او نه هغه اهداف حاصل کړل, بلکې مونږ وکتل چې فلسطینی کمې مقاومتي او مزاحمتي ډلې دي هغه نور مضبوطی او مستحکم شوې او دا هغه په مزاحمت کې طاقت راغې. او بلدا چې د دوی کما دا 20 نکاتی منصوبه ده, دا د دې خبرې چې کوم دی واضح ثبوت دی چې حماس نورم مضبوط شو او مقاومت او مزاحمت دا د فلسطینیانو یو ثقافت جوړ شو, یعنی هغه دا غني چې دا کما جګړه روانه ده دا زمونږ چې کم دی دا د خاندانی بقا جګړه ده. او مقاومت به ان شاء الله چې د فلسطینیانو ما وکتل چې القدس والا د حماس والا او د القسام بریګیډ والا مونږ وکتل چې دی کم جهاد او دا دوه کاله دی کم جدوجہد وکړو, مونږ وکتل چې دا اسرائیل هغه ټینګونه چې د اسرائیل د مضبوطی علامت به ګڼېدل, یعنی میرکاوا هغه یقین وکړ چې سکرپټ بدل کړل, په سکرپټ باندې ما ولیدل چې پاوا کې دغه ټوکړې اوچتې کړې. او بل دا چې دا بو وایو چې دا 68,000 یا 85,000 مسلمانان چې کم په غزه کې مړ شول دا غي ان شاء الله دا غي خون به ضایع کیږي نه, دا د فلسطین د ازادۍ ورځې نږدې دي او د اسرائیل د جوکاوې دو د امریکای د جوکاو کې دو چې کم مونږ وینو چې هغه جوکاو شو دا غي واضح ثبوت دا دی چې دا 20 نکاتی ایجنډې پیش کړه. او مونږله پکار دی چې په هر پلیټ فارم باندې د اسرائیل او د امریکای چې کوم د ظلم او ستم دی دی وکړو په غزا کې د دی د مکروه مختول دنیا ته ښکارو کو. والسلام.
وا ډیر ښه زاکر شاه صاحب, خدای پاک دې تاسو په فکر او نظر باندې نور هم رحمت نازل کړي. اکین چې نن سبا اسلامي امت په ډیر بد وضعیت کې دی او لبد مرغ زمونږ د اسلامي امت ډیر مشران د خپل څوکیو د خوندې ساتلو لپاره د خدای د بارګا پرځې د استعماری دربارونو په لور سترګې غړي او د خپل مسلمان ورونو او خويندو په تیر بیا د ماشومان وینه او د غوي د مظلومیت په چغو سترګې پټي. البته مېرمن خدمت دا معلومه چې استعمارګر او مستکبران به د خپل عملونو نتیجه ان شاء الله ډیر زر وویني او خپل انجام ته برسېږي او مستضعفین او مظلومین به د خدای د وعده پاساس دمسکی خلیفہ گان چی انشاءاللہ
تعالی. موږ وخت نه لرو متاسفانه زو, او انشاءاللہ تعالی په راتلونکو پروګرام کې به نور مطالب قدرمن اوریدونکو ته خبرو. نو په همدې ځای کې قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه اخلو.
علامه ملا او ملګری
تلپات خوشبویی.
خوګو دوستانو, د تلپاتې خوشبوئی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداري ورکوي او قران مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي, نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو ایب دادې چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه, ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې, د لباس یا قلیو په اچولو کې, په کیفیت کې, په لاره د تګ کولو په طریقه کې, د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پر اعتراض کوو نو ویل به یې چې نننه دنیا داسې ده، په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی، نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.